وی وی دیوا قدرمن اولیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی دا د هلو وی وی خبرونه ده چې نن یې کوربز فواد لامی دا وخت په خبر کې د ماخام او په کابل کې د ماخام شپګنی می او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي زموږ په دغه اولنې ماخمنې خبرونه کې په پاکستان کې د پاکستان ایسل شو افغان کډوالو په اړه په روسی حالاتو او تر ټولو اهمه د دې کډوالو د ایسل په آینده اثراتو خبرې وکړو خو تر غوړاندې به اول د منځنی ختیځ له تازه صورت حال تاسو خبر کړو په اسرائیل باندې د حماس ډلې د ترهګر حملې نه یو میاشت پس په غزه کې د اسرائیل جوابي عملیات لا هم روان دي او د اسرائیل دفاع وزارت وایي چې په ځونه د غزه خار ته رسیدلې دي. اسرائیل د حماس ډلې د یو مهم کمانډر د وژلو داوا هم کړې ده. په همدې حال کې د جنگي سیمونه د عامو فلسطینیانو د تیښتې لړۍ هم جاری ده او په زرګونه کسان نن او پرون د غزه جنوب ته تللې دي. د داس باندې د پاره په اسرائیل باندې د نړیوالو فشار په زیاتېدو دی خو تر دې دمه اسرائیل د غښتونو ته غاړه نه دی کی غزه کې بشري ناورین ورس تربلې فکرمندۍ زیاتوي او په اسرائیل کې هم خلک د حماس په لاس د برمتشو کسانو په اړه اندېښمن دي د لخت د می وروسته بعد د دې حالاتو تفصیل تاسو سره شریک کړو موږ سره پاتې شئ بیا هم په خیر راغلی دا د هلو وی خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته خبري کی په اوله برخه کې زموږ همکار رحمان بونیری چې اسرائیل ته تللی دی همدا شیبه غزه ته نږدې د تل ابیب ښار نه د سکایپ د لارې په خبرونه کې را سره مل دی چې د جنگ تازه جزئیات او نور مهم خبرونه تاسو سره شریک کړي. بونیری صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول که د جګړې په اړه تازه معلومات وړاندې کړئ چې څه روان دي هلته او جګړې کې څه فرق راغلی.
دور د مخه مونږ ویلو چې د غزې د تړانګې محاصره شوې ده. نن د اسرائیل د دفاع وزیر ایوا بلانت ویلي دي چې اسرائیلي ځواکونه د غزې تړانګې ته دننه ورننوتي دي او هغه ځینو کې جګړه روانه ده چرته چې د هغو تر مخه د حماس وسلوال او سرنګونه یا غارونه کنست دي او په دې کې نیخ په نیغه جګړه کیږي. د دې دا وهم کړی دا چې په دې جګړه کې یو شمیر حماس مسلمان دی وجلې دي لوی تلفات ورته وراړولې دي. خو بلې خوا ته د حماس د قوم د غشنداو شوې ده چې هغه اسرائیلي ځواکونه ته سخت نقصان رسولې دي. البته د آزاد سرچینو نه د دې داوی تصدیق نه کیږي. د اسرائیل دا هم ویلي دي چې دا جګړه به سخت وي او کدي شي تر ډیر وخت پورې وي. هغه دا هم ویلي دي چې په دې جګړه کې ممکن ده هغه خلک چې عام انسانان دي یا تقول شوي دي د انساني ډال په توګه استعمال کړی شي یا هغه ځمکني ماینونه یا ځانمرګي جیکټ هلته وي چې دوی په لټون باندې دي. البته د نن نه د غزې په تړانګه کې د نن نه مخ په مخ جګړه روانه ده. عامه صاحب
او د غزي په بشري حالاتو کې هم لګرنا واچوي او وي بیا هم ډیر کسان به ځای شي دوی کومه خاطه تللی آیا محفوظ ځایونه شته په غزه کې او کنه
غزي کې محفوظ ځایونه شته کنه دا د سوال دی چې جواب ګران دی. هلته هوایی جنگي جازونه چې دي بمباري کوي ودانی په نخښه شوی دي. هلته کې سرکاري ودانی سکولونه استلهم په نخښه شوی دي. د دې نه علاوه خلک چې هغه د شمال نه په لو اشمره کډوالي روانه ده او جنوب په لور خلک ورغزي کې لګیا دي. د خزي ماشومان هم دي یو شمېر خلک ماوردل چې هغه په خپل کورونو کې نه پاتې کیږي. هغه په ګاډو کې موټرو کې شپې کوي مثلا په غاړه شپې کوي. د خوراک سره هم کمې دي. نن ملګرو ملتونو ویل دي چې هغه 50 ټرکونه لګیږي. هغه 50 ټرکونه د خوراک دي دوا نه دي درمل دي او په دې نور د ضرورت بنیادی شان دي پکې خو هلته وضع ډیره خرابه ده. ملګرو ملتونو دور مخ یو ډیر غیر معمولي بیان د خپلو ملګرو تنظیمونو سره په شریکه ورکړی وو او په نړۍ یې ډېر سخت تنقید کړی وو. دی ویلي چې نړۍ سترګې پټې کړي دي. هلته د شری ناورین راپېښېدونکی دی. امریکي هم نن کدا فکر کړی وي. دا هغه د وایټ هاوس هم یو بیان راغلی دی چې په غزې کې فلسطینیانو ته بشری حقوقونه چې دي هغه اړین دي، ضرورت لري، هغه د لار ورکول پکار دي. لار نه ده ورکړی شوی، وقفه نه ده اخیستل شوی. اسرائیل وزیر اعظم وقفه اخیستونه انکار کړی دی. البته د یو امریکایي نشریاتي ادارې سره په یو برخه کې دا ویلي وو چې کچري برامد شوی خلک یا غواکړ شوی خلک راغلا خلاصيږي، نو دی یو وقفي امکان شته دی. خو هغه دا وایي چې تر څو پورې دا د اسرائیل د پوز د سپنسپرسن ټکی دی کوټ ان کوټ، چې تر څو پورې آزاد کې حماس د ځمکې له مخه نه وي ختم کړی شوی، جګړه به روانه وي، جګړه به نه ختمېږي، خو جګړه به نه ودرېږي.
په عین وخت کې د ملکونو په کچه باندې آیا سفارتکاري هلې ځلې روانې دي او کنه؟ څه خبرونه مخې ته راغلي دي؟ د پردې تر شا څه خبرې شته او کنه؟ څه ګنګوسې شته چې د اسرائیل او یا د حماس د چارواکو سره د نړیوالو ملاقاتونه شوي وي؟
اب نامې شه دا یو ډېر مهم تفوس ته سورز د مخه د امریکا د بندرو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر وو. دلته تل ابیب تراغله او دغه چکم ځکه وراره ما تمانه شاته چې دا ودانی کوم ښکاری دا د اسرائیل د پوز د دفاع دپای پوزونو هډ کوارټر دی یا مرکزی دفتر دی. د دې مخه ته یو غټ کیمپ لګیدل او د خلک مظاهره کوي. د دې کیمپ زیو نه ششوا هغه په تل ابیب کې دلته وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې وي خپل لپاره وربن پکار دی، دا غي نه انکار وکړو. بیا د عمان تلاړو په عمان کې د باندېرو چارو وزیران چې د عرب نړیوالو د اوسره ملاقات وکړي. بیا په یو ناڅاپي سفر ویسټ بینک تلاړو کوم چې غربي خان ته حکم دی چې د فلسطین اتورټي چارواکي محمود عباس د هغه سره ولیدل. دا غینه عراق ته او د عراق نه بیا ترکیه تلاړو خو ته هغه ستراتیژي نه دی ورکړي. کوشش دا روان دی په نړیوال کچ باندې په ځانګړې توګه عرب هیوادونه چې سیس فایر یا اوربن پکار دی د برامد کړی شو خلکو پدړ کې مذاکرات البته روان دي. مدواد داسې وایي داسې اټکلونه کیږي چې خبره ترې کیږي د منځګړو هیوادونو په ذریعہ باندې کیږي. دا منځګړي هیوادونه ممکنه ده قطر وي، دا منځګړي هیوادونه ممکنه ده مصر وي، دا منځګړي هیوادونه ممکنه ده اردن وي. خو دا خبره چا سره کیږي، چرته کیږي او کله کیږي څوک نه خبر. لامې صاحب زه یو تاسو یو دغه اختاره کوم منظر اختاره کوم که تاسو دا وګورئ زه یو ایبل ډیزلتا دا يهوديان چې دی یو په اونۍ کې یو شپه شبات کوي. دا یو غټ ټیبل دلته لګیدلې دی په دې باندې خواګم پراته دي، په دې باندې پراکونوم پراته دي، په دې باندې واینوم پراته دي. دا د خلکو په یاد کې کوم خلک چې پرام ته پرېښې وي دي او دلته کې مولیدل چې خلک جاړي هم د واغانې او پاړي سو ظاهري هم کوي. دا رنګ دا خو عکسونه دلته لګول شوی دی یو یو کس او دا پټول دغه کې ای په لابي په زوینه مچي په داسې عکسونه دي دیوالې خو عکس نشته دي د یو کس لکه دا میسم دي زکه دا سپور ور پړې دي خو یکل شویر چې برینګ دیم هوم سرکاري ودانه یو باندې په سرکاري غیر سرکاري ودانه یو باندې ریل گاډو باندې بسلو باندې خلکو ځان سره پلار لاس په بیرغونو را پورته کړی دی. وټه فکر مندیم دا غلطه چې تر اوسه پورې دا کور ته وری راو نه وستل شو. د دې خلکو د کور تر وصول لپاره چې کم مذاکرات دي دا سوق کوي چرته کې کله برا وستل کیږي. په دې
او پتا سال کې چې په اسرائیل کې ما واوریدل چې اکثره خلک ته جګړې طرفدار دي چې باید دا جګړه دوام پیدا کړي. بل خوانه وایي چې دغه برمتشوي کسان باید راخوش کړی شي. که چیرته د جګړې دوام باندې خبري وشي او په دزبندۍ باندې خبري ونی شي او دزبندۍ ونی شي، نو دوی د څه طریقه دا تمه لري چې دغه کسان راخوش کړی شي؟ آیا وایي چې یعنی ډیر طاقت باید استعمال شي چې دوی را خوشی شي او کوم مذاکرات کې نو خو بیا جګړه روانه ده؟
او نامې صاحب دا یو ډیر داسې سوال چې دلته کې عام اسرائیلي ولسې فکرمند کړي دي. هغه نن خپل دا خبره مني د دفاع وزیر خپل خبرو کې ویلي و چې ممکن دا خلکېږي برام تکلې شوی خلک دي هغه حماس د انساني ډال په توګه استعمال کړي. دا خبر هم کې فواد لامه سر چې کچري جګړه کیږي نو په جګړه کې د اسرائیل لخوا چې کوم جګړه ده پای کې هوت ځان نشي دی. یا بیا کله چې حماس دا محسوس کی چې دا وو لارې بند شي دي هغه د خلکو ځان رسول شي نقصان رسول شي، نو د زیاتره میندو سره بیگا چې ما ته خبرې وکړي زپیو رپورټ هم جوړو ملګي ما هغه وایي چې موږ په هر حال خپل بچیان خپل خپلوان دوستان یا د اسرائیل وګړي محفوظ او سلامت غواړو چې راوستل شي او زر راوستل شي. خو ستاسو سوال چیرې یو خو ته جګړه روانه ده، بمونه وریږي، توپک دي، ډزې دي، مرمۍ دي، بلې خوا ته خلکو راځه، ده ولدي یو غټ قرام دی دا به څنګه کیږي؟ په دې کې ممکن دا خطر سم چې دی په خپل اظهار کړی دی، هغه ته ورپېښ شي. ځینې مبصرین دا وایي په واتنامې سره په جګړه کې توقف وي، وقفه وي، او خبرې اترې وي، او څور کړه راکړه وي، څنګه چې مخکې سلور کسان پرې خبر شوي دي، امکان دی چې ځینې اغوا کړی شوي خلک را پرې خبر شي.
او په اسرائیل کې بغیر یهودان نه عربان هم اوسیږي، دوغوی رد عمل سره غلې په دا وروسته حالاتو باندې آیت په مطبوعات کې ویل کی تاسو داسې عربان یا مسلمانان په اسرائیل کې ولیدل چې د روانې جګړې په اړه څه نظر ورکړي؟
فواد لامه صاحب تل ابیب خود اسرائیل یو مشهور جدید خار دی، آزاد تل خل اور تول کیږي، او د بحر روم په سمندر په اداره باندې دی، هر قسم خلک دی پکې، او ظلمې کل پکې زیات دی. دلته حکومت جاتره مسلمانانو سره ملاقاتونه ونه شو، البته په یروشلم کې کم چې خود څومره ته وای زه چې کم ځکه پاتې کېدم د وشپې هغه ځای ته اولډ سټی یا پخوانی خار وای، او دغه پخوانی خار کې یو علاقه چې مسلم کوارټرز په نوم یادېږي زه هغه ته لاړم. او ادلامه چې پای کې هغه دکانونه چې خطاطی پکې کیږي، کتابت پکې کیږي، کتابونه پکې چاپ کیږي، خوراکونه دي پکې، مدرسې دي پکې، جماعتونه دي پکې، خانقاهګانې دي پکې، عام دکانونه دي پکې، ما پای کې یو غیر محسوس توګه باندې خفګان، خاموشي او یو رنجیدګي ولیدا. ما د خلکو سره خبرې وکړلې، کسو خلک غمجن دي چې حماس په اسرائیل حمله کړې ده، 1400 کسانې وجلې دي، 2300 کسانې ځان سره وړې دي، اغوا کړې دي، هغه په غزې کې د ماشومانو په وجلو باندې، په سکولونو باندې، او په سرکاري ودانیو باندې په بمباریو کې د عامو خلکو په وجلو کې باندې فکرمند دي. اسرائیل یو خبره بس ضروري حکم درته چې په مدني ختیځ کې شاید یو وادنه هیبات دی چې هغه کې ډیموکراسي دا، هغه د بیان ازادي دا، هغه د جلسي جلوس احتجاج ازادي دا. مثال په توګه زه د امریکا مې راغلی یو خبريال ما خو زه دلته د تیر شپو ورځونه په مختلفو چوراهو کې د خلکو سره خبرې کوم، بازارونو ته ورځم، دا زما شاته د دفاع هډ کوارټر دی، د دې وراره مې په خلکو پابندنی شته د اظهار، دا چې خلک هم شته ځنې اسرائیلي سیاسي ګوندونو خلک چې هغه د جګړې په حق کې نه دي. البته تمام اسرائیلیان په دې حق کې دي چې اسرائیل د خپل دفاع حق لري، او په هغه باندې کبیا د کوم تر هغه ګوند د کوم مستول ګوند لخوا حمله کیږي، دا غي مخنیوي پکار دی، او دا غي لپاره دی چایټ ټولیو دی.
ډیر زیات مننه بونی رئیس، ډیر پورا بشپړ معلومات مو را سره شریک کړل. ژوند یو سي،
هر کله لا نه
خدای په امان اوسئ. او لګ دمي روسب بیا هم تاسو سره
وی او ایډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTEL Satellite Frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre Haroras Salimiri Sata Lady Vasarose
یا هم په خیر اغلی دا وی دی ودا او تاسو دا هلو وی خبرونه او ری او ګوري چې د واشنگتن ڈی سی نه زه فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. د نن مخام د خبرونه د بحث بل اهمه موضوع مو د پاکستان نه د افغانستان ته د کډوالو د واپس کولو اثرات. البته افغانان د تیرو لسو کلونو رئیس په پاکستان کې پاتې شوی، ژوند یې جوړ کړی، کاروبارونه یې جوړ کړی، اوس یې هغه کسان چې دستاویزات یا قانوني اسناد نه لري د پاکستان د حکومت لخوا په زور لدی ملک ایستل کیږي. د دې اقدام په نورو اړخونو مو په تیرو ورځو کې بحثونه کړي دي، او تازه رپورت دا دی چې یورپی یونین په افغانستان کې د بشری مرستو او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د یو شپږ شپیته میلیون یورو مرستې کړي، ویلي دي چې په دوه مرستو کې به شپیته میلیون په افغانستان کې مرستندوی ادارو ته ورکول کېدی شي او یو میلیون به په پاکستان کې د کډوالو د پاره وکارول شي. یورپی یونین اروپای اتحاد نن پرون د نهه یاسې شنبې پورز جاری کړی اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بعد د غمرستې د خوراکي بحران د کمولو د پاره وکړول شي، او همداشان چیرته چې د نیمه پوري آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده. ویل شوی چې د غمرستې بعد سرپناه د ساتنې، صحت او خوراک ترڅنګ د اوبو د اسانتیا د پاره وکارول شي، او په ځانګړي ډول د امرستې به د اکتوبر زلزله ځپلو ته هم ورکړل شي. یورپی یونین ویلي چې د دغو پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو د مرستو د پاره استعمال شي چې افغانستان ته ستنیږي، او په دې کې به لومړیتوب په کوربه ټولنه کې د دوی لومړو مرستو ساتنې او څارنې ته ورکړی شي. د ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې د 8 اکتوبر په زلزله کې د 1.5 زر نه زیات کسان مړ شوي او 2000 زیات ژوبل شوي، چې په زلزله کې د 300 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او 1.5 لک خلک هم اغیزمن شوي. ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې واکمنو طالبانو او پاکستان کې پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې و، چې ویلي دي چې د پاکستان به غیر قانوني کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، او دا به د نومبر له اولې نیټې نه چې تیر شوې ده اوس د عمل جاری دی، په زور سره د افغانستان نه واپس خپل ملکونو ته ستنول کیږي. په روسیې کې افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان نه 1.5 لک کډوال بیرته افغانستان ته ورستانه شوي دي. د رپورټونو تر مخه د سپتمبر د میاشتې رئیس د پاکستان نه نږدې 2.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. د اتوار اکشن به پورز مرسندوی ادارو وویل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د نیول کېدو لویری بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له مناسب سرپناه پرته د شنه اسمان لاندې خوب کوي او سم خواړه او اوبه هم نه لري. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي د کډوالو د پاره افغانستان غاړې ته په دریو ځایونو، یعنی تورخم او سپین بولد، په دواړو ځایونو یعنی تورخم او سپین بولد کې کیمپونه جوړ کړي چې لږه ځایه بیا دغه کسان په افغانستان کې خپلو سیمو ته لیږل کیږي. مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم کې سما سرپناه نشته، د څکلو کافي اوبه، برېښنا او تشنابونه نشته، او د صفایي نظام هم هلته موجود نه دی. یورپی اتحاد ویلي د دې وروستیو مرستو سره به روان کال د افغانستان سره د اروپایي اتحاد ټول مرستې 4.5 میلیون یورو ته ورسیږي، چې پکې 4.5 میلیون یورو د زلزله ځپلو د پاره مرستې هم شامل دي. د یورپی یونین تر مخه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د بشري بحران سره مخ هیواد پاتې شوی، چیرته چې یوازې څو کال په 9.2 میلیون نه زیات خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. ویل شوی چې د افغانستان د 90% نه زیات آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي، او د 12 میلیون نه زیات خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. یورپی یونین ویلي چې د کال 1990 راهیسي د افغانستان سره د 1.4 بلین یورو مرسته کړې ده. او پامدیال کې بل خبره دا ده چې د پاکستان نگران وزیر انوار الحق کاکړ ویلي چې په افغانستان طالبانو د واکمنیدو وروسته په پاکستان کې ترهګری تر 15% پورې او په ځانمرګ بریدونو کې 1500% پورې اضافه شوې ده. البته زما سره اوس مهال د وی ای ډیوا خبريال فرید شینوار په پروګرام کې مل دی چې پوره معلومات برا سره شریک کړي. فرید شینوار سپ سړی مشه په خیر راغلی. سلامات اوسه. اول خدای راته وایي چې د تورخم دلاري د افغان کډوالو د واپس کولو لړۍ او څنګه روانه ده، او څه نوي سہولیات برابر کړی شوې دي؟
او په واسطه د کومګه وګورو دغه لړۍ د اکتوبر د اورومبای اونۍ نه پیل شوې و او اوس هم روانه ده. 13-15 ورځې په دې کې لګ کمای راغلی دی. هغه کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په ناقانونه توګه میشتو د هغوی په راتګ شمیره کې کمای راغلی دی. بلخوا که مونږ وګورو په اورومبو 15 ورځو کې د افغان کډوالو د راتګ شمیره زیاته وه. په خیبر لوړګي سیمه کې کوم مرکز هغوی د لپاره جوړ شوی وو، هغه کې سهولتونو په نشتوالی وو، د ناستې ځای پکې نه وو، د اوبو هم هغه سهولت نه برابر کړی شوی. څومره چې خلک په ګڼ شمېر کې راتلل دې سره سره د تقاضو هم ځای نه وو. داسې کډوال هم مونږ ولیدل چې هغوی توابۍ نه راغلي وو، دوه دوه شپې په لارو کې کړې وې، یو یو شپه په کیمپ کې راغلي وه، او په هغه ځای کې پاتې سیمه کې یخنی هم ډیره زیاته وه. نو په سر کې مشکلو خو اوس چې ورځې تېرېدو سره سره څومره په کډو کې کمای راځي، نو هغوی هلته شپه نه راځي، هلته نوم لیکنه رجسټریشن وشي او بس هغې نه هم په لاره باندې خپل وطن ته واوړي.
او یو بل خبره هغه دا ده چې په ما پاکستان کې چې افغان کډوال پاتې شوی دی په داتې ورو څو لسیزو کې هلته کاروبارونه درلود، دلته ژوند درلود، ټول به د وسینه پاتې کیږي. په پیښور کې افغان کډوال زیاتره په کومو کاروبارونو بوخت پاتې شوی دی؟ د خیبر پښتونخوا د اقتصادي سیستم په کومه برخه کې دوی کردار لوبه؟
او چې کوم ګورو افغان کډوال په بیلابیلو په ګرش مر کارونو په روزګارونو کې بوخت او وی لګیاو. کومګر واخلو د زمیندارینا تر اخیری دیاړې یا مزدوري کار پوری دوی لګیاو په کارونو کې. زیاتره کسان چې کوم هغه پروتو روزګار سره تړلی وو، د سبزیانو روزګار سره تړلی وو، ورسره ورسره کوم د دوی په مستخانو کې هم کار کول، ټیکسان یا هم چلول، د سره سره په غټو غټو کورونو کې، په مارکیټونو کې، په پلازو کې لګیاو دیاړې کار به کول. په پټیرو کارونه کې دوی لګیاو. خو هغه نه قانونه توګه مېش افغانان چې هغه مطلب خپل وطن ته سنېږي، دوی دا واړو واړو کارونه کې چې هغه چې با 2000-3000 روپۍ دیاړي دوی غټل خپل کور لپاره هغه کې لګیاو. بیا کوم وګورو هغه افغانان چې هغه په قانوني توګه دلته مېش دي یا په ویزو باندې یا اری تر ایتیا پی او آر کارونه دي، هغه په غټو غټو کارونو کې لګیا دي. بهر نه، دوی چاینا نه، دوبۍ نه، جاپان نه، یو ځای بل ځای نه سپیر پارک راځي، سولر راځي، نور د کرا کرای سامانونه راځي، الیکټرانکس راځي، هغه په غټو غټو کارونو کې لګیا دي.
او هغه افغانان چې اوس روان دي د پاکستان نه ځي، هغوی څه وایي چې دا کاروبارونه یې څنګه پاتې کیږي؟ آیا دوی په دا دومره کم وخت کې چې یوه میاشت ورته ورکړ شوی وو، په دومره مهلت کې وکړی شول چې دا خپل کاروبارونه راټول کړي، او دوی سره ستاسو څه خبرې شوي دي او کنه؟
اواسي مونږ د یاکارو خبرې شوي دي، او یو کس یې یو کورنۍ هم په دې باندې نو خوشاله چې دومره لنډ څنګه وخت کې هغوی وایستل شو، هغوی په کورونو باندې چاپی هول شوي، چاپی وهل شوې، پولیس او وزورول. په دې کې داسې یو کورنۍ هم وه چې زور سره میلاو شم، هغه ماته وویل چې مونږ 79 نفرو په کور کې، او مونږ ټول په فروټو کار کې لګیا وو، په کې بوختو، او چې څومره هم منډیانې وې په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې، په هغو کې لګیا وو، او ورځې به هم 200 نه وخت تر 250 روپو سودا کېدله. هغه باندې مونږ کور د ژوند او کار او د ماشومانو خرچې او کیسې روانې وې. خو کله چې راتلو دغه ټول کار او ژوند مونږ نه پاتې شو په ځای باندې، او په دې کار کې مونږه مطلب دا چې هغه یو ویل چې دیش نه تر څلوېښت کالو نه پکې لګیا وو. بل ما سره یو کس میلاو شو چې هغه ماته وویل چې په پینډۍ کې زما د غواګانو کار ژوندو، داسې غواګانې ما سره وې چې په 300 روپۍ باندې ما خرڅې وې، خو چې کله زه دومره په توندۍ کې په منډه باندې راووتم، نو ما نه کسانو په یو یو لک روپۍ باندې هغه غواګانې وغوښتې، نو وی چې ما ډېر زیات سامانو په هغه کې، بیا وی چې ما یو کشر ماشوم زوی پرېښود، هغه ته هغه ته ما وویل چې دا هوا بله ورځ کوم دی منډی له ویسا دغه غواګانې هلته یې بوزه، او هلته که لږو ډېر سامان پکې کم راشي. نو چې څومره مونږ کسان لیدلي دي او په کوم کار روزګار یا ژوند کې هغوی بوختو لګیا وو، هغه تاوانونو سره مخ شوي دي، هغوی په منډه باندې خپل سامانونه خرڅ کړي، روزګارونه یې پرېښي دي. او په دې هڅه کې و چې خپل کار او ژوند راغونډو او افغانستان ته ستنه.
او اوس مهال په خیبر پختونخوا کې د ناقانونه کډوالو پر خلاف باندې د پولیسو چاپی څنګه روانې دي؟ دوی دغه لړۍ تیزه کړې ده که څنګه تاسو داسې اعلی سره مخ شوې اسي چې خبر شوې اسي یا ملدلی چې په کورونو چاپی وروړي او دغه سي کډوال نیولي؟
کډوالو سره چې مونږ خبرې وشوي کوم چې اسلام آباد او پینډي ټیکټلې اټک او د پنجاب بیلابیل سیمو نه راغلي او هغوی هلته په کورونو باندې چاپې ول شوي وي، زورول شوي وو، تنګول شوي وو او تر دې پورې چې یو یو او دوه دوه ورځې ورکړل شوي وي چې تاسو په دوه دوه ورځې کې د خپل کورونه خالي کړئ. دي نه اوځي چې کوم د کورونو مالکانو هغوی ته هم ویل شوي وو، چا سره چې په روزګار کې وو هغوی ته هم ویل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې که مونږ وګورو په بازارونو کې او ماهام نقصت سرکونو باندې پولیس په نظر راځي، هغه یو یو کس ګوري، یو یو گاډی ګوري. دلته هغه ډول په کورونو باندې چاپې نشته دی کومې چې په پنجاب او په پسند کې او په اسلام آباد او په پینډي کې وال شوې دي. ها، په ځینې ځایونو کې په کورونو باندې چاپې وال کیږي، په کوڅو کې ګرځي پولیس او پته لګوي چې دلته کوم کوم خلک اوسي، یو یو کور نه پته لګوي. او هغه چاپې وهل هغه سي نشته دی لکه څنګه چې په نورو ښارونو کې یا په توګو کې وال شوې وي. بل په لوکو مونږ وګورو پولیس ته بیا بیا دا شکایتونه میلاو شو چې پولیس قانوني چې کوم مېست افغانان دي هغوی تنګوي، زوروي، زوریا او تر دې پورې چې پیسې هم تر اخلي، په کیټ کې هم واچي. دوه ورځې وړاندې پولیس لخوا یو اعلامیه هم ایستل شوې ده چې کوم خلک چې تنګول کیږي او زورول کیږي او هغه سره قانوني اسناد مې هغه د مونږ ته شکایت وکړي چې مونږه کاروایی وکړو، هلي ځلې وکړو، هغه په پولیسو په ځد چې کوم دوی تنګي نو بازارونو په سرکونو غاړو باندې.
ډېر زیات مننه فرشین واري، پوره تفصیل مو وړاندې کړ، ژوندۍ اوسي. او د لګې د نیورو سبب یا هم د تاسو په خدمت کې اوسه.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د ټاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بٹن کې کاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د هلو وی وی پروګرام ته بیا هم خراغلې. زموږ دا بحث له پاکستانه د افغان کډوالو د واپس کولو په آینده اثراتو پورې اړه لري. افغانستان ته د افغان کډوالو د زرهاو کورنیو پستنیدو سره به په پاکستان کې د دوی ګڼ شمیر کاروبارونه ترې پاتې شي. آیا دې مسلې ته توجه شوې ده او کنه؟ د دوی مال، شتمنی، کاروبارونه، دا هر څه به څه کیږي؟ د طالبانو حکومت هم ناراضگی ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د مال، جایداد او شتمنیو د اخیستو حق نه لري. موږ سره دا وخت په پیښور کې د افغان مهاجرینو د قومونو شورا رئیس حاجی عصمت الله توخی په پروګرام کې میلمه دی چې هغه په بورډ بازار کې د تاجر اتحاد صدر هم پاتې شوی دی. توخی صاحب، تاسو هر کله وایم ستړي مشي.
السلام علیکم.
سلامات اوسئ. مننه. اول که د پاکستان حکومت لخوا په زور سره چې دا ناقانونه کډوال ایستل کیږي او د لړۍ پیل شوې ده، دا د اته ورځې تینه تیر شولې دي د پیل نه، دا کار څنګه روان دی او تر اوسه یې ساسو د نظر نیمګړتیا وې سي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه نړۍ د تاریخ نه دی، دا نړۍ مخکې د اول ورځ نه اوس لګه کم شوې ده، او د دې نړۍ پروګرام په داسې وخت کې شروع سو چې دلته په افغانستان کې یخنی را روانه ده، جمع ده، نو دغه کم غیر قانوني مهاجرین چې واپس وطن ته ځي دوی د یخنی په وجه له غټو ستونزو سره مخامخ کیږي. ابل دې خلکو دلته کاروبارونه او روزګارونه یو چا ریړه درلودله، په بازار کې به فروټ خرته او سبزی به خرته ولا، چا کاسمیټکس دکانداری وا، چا د کپی دکانداری وا، مستری تو وندا فروشي کرانی دکانونه، خو په پاکستان کې چې څومره روزګارونه او هغه به دوی مخکې وړل. اوس دوی چې داسې لنډمهاله ټیم ورته وټاکل چې په یو میاشت کې نو هغه خلک یو اقتصادي ستونزه سره مخ شو، له تاوانونو سره مخ شو، او بل په افغانستان کې دا محل سخت ژمی را روان ده، دغه خلک چې له دې ځینې ځي اگر چې امارات اسلامي حکومت هلته څه امکانات ورته تیاری، خو بیا هم دا خلک تعداد ډیر زیات ده. نو په دې یو میاشت کې اوس د عقرب میاشت ده، نو ډیره یخنی شروع شوې ده، نو د یخنۍ په وجه د خلک ستونزو سره مخ دي، او دلته کاروبارونه همداسې پاتې شول چې ابل ورځ یو تعداد افغانان چې دکانونه یې کلاو پرېښي وو، پولیسو نیولي وو، او هغو سره پیار کارتونه مو هغه په تورخم ریپورټ کړي وو، بیا واپس هغه خلک د کوټې یا د سپین بولتک د لارې نه واپس راغلل، او مسلمانان او کورونا کاروبارونه هر چلته پاتې، بیا ماسک راغلل، بیا ما ورته ویل چې خدای به خیر کی تاسو چې کارتونه لري قانوني نو تاسو سره زیاته ده چې دا خلک هم داسې پولیس هم تنګي او بیاي. نو دا وخت په پاکستان کې، په پېښور کې، په ټول پاکستان کې، په خیبر پختونخوا کې، په سلو کې 80% حرامي ده، پولیس تنګول نه کوي. یو نیم ځای کې په کوم ځله کې ک پولیس سختي وکي نو هغه نشي میلای، خو په پېښور کې با اسناد مهاجرینو ته چې وګي پیار کارت ولري یا آی سی سی کارت ولري، هر ورځ د حکومت دی له طرفه، د آی جی دی پېښور له طرفه، د ای سی سی پی له طرفه دا اعلامیه خپرېږي چې قانوني اسناد چې کوم افغانان لري هغه سره باید کوم
پولیس
سره یا زیات وکړي، هغه ته سخت سزا ورکوم.
نو په دې باندې تاسو خو د صدر بازار د تاجر اتحاد صدر هم یاستي د بورډ بازار، نو په دې برخه کې زه غواړم او پوښتنه چې تاسو حالته خبرې کړې دي د پاکستانی تاجرانو سره هم د ځایی تاجرانو سره، هغه څه وایي د افغان کاروباریانو راوتل به د دوی په کاروبارونو څومره اثر واچي، په عمومي توګه به د خیبر پښتونخوا په اقتصاد، د پاکستان په اقتصاد، د کډوالو راوتل څه اثر واچي؟ آیا د دوی د کاروبارونو چې تینا پات کیږي دا ته شبډه کې شي زر
نا دا فیلن کم افغان په پاکستان نا دا چې تا د ورځې ما تکړی وای، ما په خاریو کې تاسو تا ویډیو کړی وای د مارکیټونو، په سلو کې 80% کاروبار بالکل خراب شوی دا د افغانانو د وټلو سره. خیبر پښتونخوا کې په خبر خو په سلو کې 80% کاروبار د افغانانو په لاس کې دا، کدی کپری کاروبار دا، کدی ډرای فروټو کاروبار دا، کدی کاسمیټکس دا، هر غټ کاروبار دی کپری دا، دا ټول د افغانانو تجارانو سره دا. نو کداغه نړۍ پېښوې دا، زه په خپل په فردوس کې د ټوک دکان لرم، یقین کې چې په دې اته ورځو کې یو دکاندار غلی غلی دی، ما زوی دی او دوله پر کو سودا ورکړی دا، او نور دغه سناستی هیڅ کاروبار بېلکل خلک فریشان دي، تنه افغانان د پاکستانی تاجران هم فریشان دي چې دا د لنډمهاله فیصله وشو د نگران حکومت وکړه، دا خو د پاکستان اقتصاد ورځ پر ورځ ضربه خوري.
او بل خبره
دومره تاوان تک نه ده
تو خیسب یو روسي سوال او یو روسي سوال دغه افغانان چې دلته په پاکستان کې د لزګونو کالو رئیسي او سیدل الته خو به مختلف مهارتونه هم زده کړي او په تجارت او کاروبار باندې به هم دوی هغه پرمختګ کړی دي. اوس چې دوی برته ځي افغانستان ته که څه هم په اول کې به ستونزې او مشکلات وي، اما په اوږد مهاله کې په آینده کې د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره ګټور ثابتې دي شي د هغه کسان چې غواړي کاروبار خپل برته افغانستان ته ولګوي؟
وسه کداغه کم کارجات کم کارخانه دلته جوړ کړی دي افغان ډیر غټ دي غټ کاروبار دي لچ پهنا انکاندا تومرا مالونه چې دی افغانانو راضی کراچی ته بیا پیښور ته نو ان شاء الله ولزی چې الله با په دغه منګه باندې یو رحم وکي کدا کاروبار منګه نقل کو خپل وطن ته افغانستان ته لاړ شو او حالت منګه د خپل کاروبار په مخ کې په مخ بوزو نو ان شاء الله چې دا به ډیر زر بیرته پخپو دريږي ترڅو چې سخت به دغه چې دوه درې میاشتې یا شپږ میاشتې چې منګه حالت یو روزګار برابرو یو دکانونه برابرو ځان ته یو سرپنا جوړو نور به ان شاء الله ک واپس لاړ شو په خیر سره خپل وطن ته نو هغه وطن به زمونږه لکه نور هم ګلی ګلزار شي له ترقی سره به مخ شو نو په هغه صورت چې زمونږه دغه غټ سرمایداران دلته پاتې نشي او دین لاړ شي دا غریبانان چې لاړ شي وطن ته کدا سرمایدار ورپسې لاړ شي چالتہ کارخانه جوړی کی فابریکه جوړی کی دغه غریب خلک لیبر خلک به الته پر روزګار شي هم به دوی کارونه مخکې روان شي تجارتونه او هم به دا غریب خلک الته پر روزګار ولګيږي ی دوی ته به یو وسیله برابر شي نو ان شاء الله ان شاء الله
ډیر مننه
چې منګه چې دل تراغلو منګل تر سره راغلو اب وو چې زو را سره خپل سرمایه
ډیر زیات مننه اجی صاحب اسمت الله توخی چې موږ سره په پروګرام کې حاضر شوی او معلومات مو را سره شریک کړل ژوند دی اوسه
مهرباني السلام علیکم
لګی د می ورو سبب یا هم ساسري
وی او ای ډیو اپ ساتلایت ټی وی هلو ورځ سلیویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه ټولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدری هر اورس سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستنېدو او کاروبارونو په باب مو خبرې واورې دي خو یو زیات شمیر نور افغان کډوال د چمن د لارې نه هم افغانستان ته لیګل کیږي د بلوچستان صوبایي چارواکي وایي تر اوسه د چمن د لارې څباندی 15-15000 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوې دي د بلوچستان کې افغان کډوال زیاتره د زراعت په کاروبار هم اخته وو د دوی د تک اثرات به د بلوچستان په اقتصاد او زراعت باندې څه وي په دې اړه بل میلما کاظم خان اڅکزی صاحب را سره دی چې هغه د بلوچستان د زمیندار اکشن کمیټي ویان دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی زمونږه خبرونه ته
اڅکزی مهربان
سلامات اوسې. افغانانو د بلوچستان د زراعت په کومه برخه کې څومره کردار درلودلې دي؟
افغانان چې دا په دلی بلوچستان ته راغلي او کډوال په زراعت کې اویا پرسنټ پښتون بلوچ صوبې پر زراعت باندې دی.
او تاسو راک زاورم
هلو
مهرباني تاسو خبرې
وکړئ. پسانم و دا هنرمند تا اکبرم و دا ابجوش کارونا چه زمج میوی و چه دلو زمج کرونده گرد پا دی سنبال و پا تنل فارمینگ که دا مرسر دیر غط استازان و زمج تنل فارمینگ پا دی سنبال و کمیشن ایجنس دی و مشخوران دی و پا مارکیچنگ که چکداران اجارداران زمج اکثر باغونا دا بلوز پشتون صوبی دا زمیداران و اجاری و چکدار دی و نو د دې په وتو سره زمج په وزارت ډیر غټ تاوان رسیدلې دي. د دې ډیر پیسې په عربو روپۍ دلی د مج سره قراردادونه د درو کالو د پنځو کالو لپاره درلود او دا پر درې اکتوبر باندې په درې هفتې کې استل د بلوچستان وزارت د ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
نو دو دی دغه ځای به څوک ډکې ساسو په نظر د دوی د تک سره به اوس د زراعت دغه کارونه څوک پر مخ بیایي؟ آیا څه داسې پلان ورته نیول شوی دی؟ څه خیال ساتل شوی؟
ولې د څلوېشت کالو کډوال په درو هفتو کې استل د دې د ردعمل پر معیشت باندې پر زراعت باندې د صوبې خصوصا د بلوچستان پر صوبه باندې ډېر غټې ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې متبادل په ډېر وخت باندې زموږ زراعت دوه شان بچاو کړی و. یو لکه د وفا کس چې موږ ته بجلی په سبسیډي په کم نرخو راکول کېده او دویم زموږ هنرمند کډوال هغه هنرمند لاسونه هغه هنرمند خلک و چې زموږ زراعت په دې سنبال و. نو دا به یو ډېر دغه کمی په ډیر وخت نس پر کېدلی
او په دې برخه کې تاسو د چارواکو سره یې خبرې کړې دي او کنه چې د غونو متغښتنې کړې دي چې د افغانانو ته یو څه ډیر وخت ورکي یا مهلت ورکي یا معافي کې د استلونه چارواکو سره موږ د فکرمندۍ خپل شریکي کړې او غوي څه وایي؟
پر درې اکتوبر باندې پر درې نومبر باندې موږ په ګرده بلوچستان کې په یجام هړتال وکړې د بجلی په کمی په خاطر د برق د کمی په خاطر چې د دوی میاشت دلته موږ ته دوې ګنټې او درې ګنټې بجلی نه کوي چې زموږ د غنمو وخت موږ پر تېرېدو دی. په هغه ستونزو کې موږ دغه ستونزه هم د چارواکو مخ ته کښېښول چې زموږ بزګر کله موږ سره ولاړ سي زموږ تاکبر کله موږ سره ولاړ سي زموږ دغه زمینداری ته وزارت ډېر غټ تاوان رسیږي او دغه اجاري او دغه ټیکادار چې زموږ باغونه اجاره کړي دي زموږ بورمي او زموږ زراعت پر دی باندې انحصار کوي دا به دغه غټ تاوان سره مخامخ وي. موږ ول سرکار ته ویلي دي چې کم کډوال چې بین الاقوامي نړۍ کې د شهریت کم حقوق دي چې کم چنۍ په کم وطن پر کم خاور وځيږي دي د یو ان چارټرډ مطابق هغه د هغه ځای د شهریت حق اخستلو باید لري او کم سرمایه کاری لکه پاکستان غوندې نور ملکونه چې د سرمایه کارانو د پاره دغه شهریت ورکوي لکه په کاناډا او امریکا او ترکیه کې دلته خو دغه یو غټ انویسمنت د دې په لاس کې و. دغه یو غټ انویسمنت د زراعت په مد کې د دې دلیل سرمایه کاری کړي و چې زموږ باغونه په دی آباد زموږ میوې په مارکیټ کې په دی آباد وي زموږ انګور نور کسبګر
او یو بل خبر دا چې کله د دوو ملکونو ترمنځ تا تاریخواله راځي یا اړیکې سره خرابېږي نو یو خاص نیغ په نیغ اثر د دوو ملکونو ترمنځ تجارت باندې هم لویږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت خو د ډېر په خوا رئیس روان دی، کله ډېر زیات شوی او کله زیات کم شوی دی نظر و حالاتو ته. اوس فکر کوئ چې کله دغه پلاکاو افغان کډوال په زور سره ایستل کیږي نو د دې اثرات به په تجارت باندې چی وی د دوه ملکونو ترمنځ دغه دوه ملکونو ترمنځ خصوصا تاسو زمینداری هستئ د زراعتي حاصلاتو تجارت په یاد نورو برخو تجارت دا به څومره اغیزمن شي؟
زموږ دا د پاکستان او د افغانستان درمن چې دغه تجارت و تقریبا 2 بلین ډالر تقریبا دا دغه کاروبار د افغانستان د پاکستان د تعلق په خرابېدلو د کډوال په زور استلو دغه تعلق د حکومتو د ریاستو د مابین خرابېږي. دغه 2 بلین ډالر به اوس دغه اقتصاد موکا افغانستان د ایران او د سنټرال ایشیا او د نورو ملکو دغه فائدہ زینو واخی. دغه د افغانستان یو قسم په ګټه دی چې هنرمند خلګه افرادی قوت او د سرمایې سره د افغانستان تک د افغانستان په ګټه تمامېدلې سي او موږ دغه هنرمند فارن انویسټرز له ملک په زور ایستل دغه بعد از موږ په تجارت باندې ډیر تاواني اثرات واچوي. د دې سره به امپورټ اکسپورټ ته تاوان نسیږي، د دې سره نور شان ته تاوان نسیږي. دا په وخت سره باید چې د انډاکومنټډ بزنس یا دغه د کډوالو شهریت پر دې باندې باید مشاورت سوی وای د سیاسي پارټیانو سره، د مختلف چمبر او کامر سره، د زراعت والا سره. دا باید په ناسته یو داسې میکانیزم له جوړ سوی وای چې د ملکو در مابین د عوام در مابین د تجارت نه تاوان پر بنیاد باندې دغه په یو اوږدمهاله رضاکارانه تور د ایستلو کدی رضامن وای خو صحیح دی، لیکن دا ډیر د په زور ایستل جبری بې دخله کول دغه د ملکو پر مابین د تجارت او تعلقات په ډیر خراب دي. د نورو ملکو د لپاره مواقع پیدا کی.
ډیر زیاته مننه کاظم خان څخه چې زما سره حاضر شوی په پروګرام کې او نظریات مو شریک کړل. ژوند یې اوسې او لکه څه دمه به واخلو بیا به هم تاسو سره یو. د هلو وی وی پروگرام ته بیا هم تاسو هر کله کوم. یو شمیر څېړونکو وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو مسأله به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو هم اغیز واچوي. هغوی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترنګلتیا د بحث لاندې ده، د پاکستان خپل پښتانه اوسیدونکو هم تر سخت فشار لاندې راغلي دي. د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړی او څرګنده کړی ده چې یوازې هغه کډوال چې په پاکستان کې د اسناد او ویزو بغیر اوسېږي ویسل کیږي. زموږ د خبرونه بل میلما خبريال او څېړونکو سید فخر کاکا خیل صاحب دي چې په همدې موضوع لیکنه هم کړی دي. کاکا خیل صاحب ستړي مشه په خیر راغلي. کاکا خیل صاحب زما راغوري
اورم
ډیرخه تاسو په خپل تازه لیکنه کې ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ فاصله د هر ورځ په تیریدو زیاتیږي. تاسو د نظر د دې وجوهات څه دي؟ طالبان خو پاکستان سره نږدې ګڼل کېدل، اوس نو ولې دا فاصله را پیدا کیږي؟
طالب یو هغه طالب وو چې د اتحادي ځواکونو په ضد باندې په جنگ ولاړو، اوس یو هغه طالب دی چې هغه حواله شوی دی د افغانستان ریاست سٹیټ اف پاکستان. مظاهره خبره دا کمی چې دا پاکستان سٹیټ کمی پالیسی دی، دا طالب په هغه طالب پروټیکټ کوي بهم سپورټ کوي بهم، او هم دغه وجوه نن چې د پاکستان وزیر اعظم خپل پریس کانفرنس کې وې چې مونږه افغان کډوال باید چې چاري مونږ نه وي باسي خو سیو خو امنیت راغلي دی. او بل خبره دا د پاکستان حکومت نه دا چې امنیت راغلي په افغانستان کې افغان کډوالو نه واپس خپل کور کلی ته تک پکار دي. په دې خبرو اترو کې د وزیر اعظم کاکړ سره دا وینا وا چې دا اوس دا کار ولې وشو، نو اوی دا وایي چې د دې دوه وجوهات دي. یو خدای چې مونږه په افغان طالبانو ته وی چې په افغانستان کې کم د ټي ټي پی جالي دي، دا غي په صد باندې عملیات پیل کړی شي او چې کم د طالبانو حل تک لیډرشپ ته د پاکستانی طالبانو دا غي مخنیوي دی وکړي شي. بلغه دا غي په جواب کې د افغان طالبانو واکمنانو مشرانو هغه دا وی چې تاسو خپل کور ټیکې دا مسله د افغانستان نه داسته شو خپل د کور داخلي مسله ده او هغه نه پس موږ مجبور شو ځکه چې په ګنشمیر تعداد کې داسې بریدونه چې پاګه کې افغان وګړي ککړو او دا خلکو چې په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې مونږ وګورو په پیښور کې داسې بریدونه شوه چې پاګه کې افغان تاجکم شاملو چې کوم ادارې دي زمونږ د رپورت لمخه هغه نه پس کوم باندې دباو سیوا شو چې دا غیر ريجستر یا چې کوم قانوني اسناد نه لري هغه افغانان خپل وطن ته واپس ویږي دا د وی وینا و نن چې کله دا خبرې وشو دای په ځد کې اوس هم لکسات وړاندې زمولا مجاهد یو پیره بیا دا تکرار کړ چې پاکستان دی خپل خوري خپل بندوبست کوي پاکستان دی خپل کور ټیک کی زمون خوره د پاکستان په ځد نه استعمال شوی دا نه استعمالي دوته پریدو نن چې هم خراب تعلقات خپل گاونډي هیواد پاکستان سره نه غواړو نو یو پیره بیا دا خبر او کړی یعنی افغان طالب هم د خپل خبرې نه اوړي نه همدغه وجه دا چې د دې د وجه تو تریخواله راغې او بیا چې کله د افغان وګړو د کډوالو د غوې د واپسې فیصله وشو هغه چې پاغي باندې ډیر خلک مطمئن وو زدا غنه ما چې افغان طالب بمدا غوښتل چې خلک ته واپس راشي په کومه طریقه چې دی واپسی کېدله پاغي باندې
په طریقه باندې
افغان طالبانو
انتقاد دی
نو وکه کړي وي او غواخوږي کړو
یو کاکا خلسب تاسو ویلی چې طالبان د خپل خبرې نه وړي خو په عین حال کې غواړي چې د پاکستان سره کې اړي کې هم وساتل شي ځکه چې طالبان خو تر اوسه پورې په نړۍ کې په هیڅ ملک کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او کڅام پاکستاني په رسمیت نه پیژني یا حکومت نه دی ورته تسلیم کړی مګر بیا هم یو څه لار ور سره وړي او تر اوسه پورې یو څه تعلقات ور سره لري د ور سره لري سفارت ور کړی دی کچیرته د اسلام آباد او د کابل تعلقات تر دې هم نور خراب شي نو څه فکر کوي چې په دې کې به طالب څومره نقصان وګوري
تاسو ورنده دا ذکر کوم چې دواز پاکستان نه بلکې د وخت کې نور گاونډي هیوادونه بشمول ایران تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او چین مونږ دا وینو چې د دې سره د پاکستان نه خپل تعلقات د افغان طالبان اوس دغه هیوادونو سره دي
بالکل
تری خواله په منځنۍ اسیا کې ځنې ملکونو ته توا ځنې داسې بریدونه شوي په کول باندې چې په هغه باندې لیکتو تری خواله راغلي هم دغه رنګ د ایران سره هم په کول باندې لیکتو تری خواله راغلي خو دا کم تری خواله چې د افغان طالبانو او د پاکستان په منځ کې د کابل او د اسلام آباد په منځ کې کوم لاري دي هغه اوس ډیره اوږدې شوي دي زه دا وینم چې د وخت کې افغان طالبانو ته د ضرورت دی چې د پاکستان سره خپل اړیکې کو ساتي د یو بل خبره ووري او هم د غرنګې د پاکستان هم ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې پاکستان کوم منځنۍ اسیا ته ځي یا که موږ ورته داسې وګورو چې د پاکستان هند طرف ته کوم پولې د پاغیم څه صورت حال څه ډیر خنډ لري او په داسې حال کې د افغانستان سره تو تر خواله کې دل د پاکستان د پاره ودا ډیر مشکل شي زدا غاړه مو دا وینم چې په لندن ورځو کې بعد دا ونه هوا دونه او پیر په غیر رسمي توګه باندې پکېني خو خامخا پکېني تاسو د پروګرام په وړاندې برخه کې د تجارت خبر او شوا تاسو د یاد وی چې د پاکستان نه اړه دی وخت کې یو داسې فیصله شوه دا چې په اړه باندې په تجارت باندې ډیر غټ کټ لګېدل دی وغدا چې پاکستان پر ترانزیت ریډ کې ځنې داسې شایان دي چې په یمنه پاکستان پابندي لګولې ده مثال بدر کبل تور چایو چې په افغانستان کې مارکیټ نه لري خو د قانونو په حساب سره افغانستان د تلو پاکستان باندې چې دا واپس پاکستان څخه مدل کیږي دا غي د وجه په زورګونو کنټینرونه دی وخت په کراچۍ کې ولاړ
په دغه برخه کې
یو توثیق والي
په دې برخه کې هم طالبان یو خبره وکړه چې دا ترانزټ ټریټ چې دی په دې باندې خټړون د مخکې حکومت د خوانه لاسلیک شوی او د پاکستان سره او اوس پاکستان په یو اړخیز توګه داسې فیصله نشي کولای دا په دې باندې ځینې قانون پوهان هم خپل نظر څرګند کړ چې کچیرته د دوو ملکونو ترمنځ کومه فیصله شوي کوم تړون لاسلیک شوي یو ارخیزه توګه باندې یو حکومت په غو کې تغیرات نشي راوستلای کنه
بالکل هم دغه رنګ نه خو د دې سوال جواب تاسو په هغه سوال کې دی چې په رسمي توګه باندې مو سپورټ افغان طالبان حکومت چې خپل نه لیدنه ده نه به رسمي دي بار د دنیا خپل غزور د جمهوریت دیره لري دا یو کنټیوشن دی په تاسو حالات کې افغان طالبانو له علاقه کتاب یې کوي چې تاسو به انټرنیشنل ټریډ پابندې چا سره پابندې څنګه چې هغه خو به د بین الاقوامي لاس لاندې څنګه چې کوم دولت موجود دی چې هغه هم نه لشي نو دي بور سره خبرې ها دا چې کیدی چې زور جمهوریت حکومت په کومنس کې راشي او پاکستان له موږ سره په رسمي توګه باندې خبرې اترې وکړي بل خبره دا ده چې تاسو د پښتنو ذکر وکړو کوم چې ما په خپل خبر کې موږ یې ذکر کړی دی هغه نه خو بالکل واقعیت شي چې مننن په سند کې په پنجاب کې او دا خبر هم د پنجاب یو مولوی خبروال مسجد جاوید صاحب په خپل کالم کې ولیک چې دا او یو نسیوا پښتانه شکنجه کې راوستي او بندیوان کړي وو او بیا چې مقامی انتظامی غزې ته لاړه نو صرف دوه کسان پکې او غم وی چې دا مشکوک دي وو یا کسانو کې دوه کسان دا غي نه پس به حکومت اقدامات پورته کړ او زما اطلاع ده
دا او بخې دا پښتانه افغان پښتانه او پاکستانی پښتانه
دا پاکستانی پښتانه
کایانه د پاکستان پښتانه هم یو یو شکنجه کړي وو
بالکل او په د دې تعداد سلګ نه د سینچ ما ذکر وکړو چې په یو علاقې کې وو یا کسان دا شان په سین په خار کې غټو غټو خادم کې لکه کراچي کم چې پښتانه مزدورو لته یو یا په لاور کې نو د دوی نیول شروع شو او په دې باندې پړوم دي ځل په ټولپا ملي یو پارټي مشر محمود خان هم باقاعده پریس کانفرنس کړو چې تاسو دا ریشل پروفایلینګ کوي چې چا پګړی دا د چا چې د ستاره تړلی وی چې ګیري په تاسو هغه افغانانو په کاته کې چولې دي نو دا ریشل پروفایلینګ د بند کړی چې دا پنجاب صاحب څنګه ما ذکر وکړو ډوډۍ ساتي دي نو سجاوید هغه باقاعده پښو کې مو اخبار کې ولیکل هغه واقعي بیان کړ چې بو یا پښتانه د پاکستان پښتانه د خیبر پښتانه هغه څنګه شکنجه کړی په پنجاب کې خدای نه پس بیا حکومت اقدامات تاسو پور تکړه چې په ګڼش مې تعداد کې پولیس والے موتل کړ او تر دې پورې چې په پنجاب کې مکمل ثانه هغه موتل کړ د راجستان په خلکو په دی باندې صحیح شنو هغه شته خدای نه پس بیا چې کوم وزیر داخله دی وزارت لري هغه دا بیان بیا جاری کړ دغه واقعیت له وجې چې کچا دا سیار کاتو کو چې د ملکی پښتانه یدن نکړ یا د دستاویزو سره افغانان یدن نکړ چې انځه کړو د هی پسد باندې وسخت نسخت ایک شنه رښتیا کیږي او دغه راپورټ د خبرېدو نه پس تک چې مالی کړو رابطه شو په دولتي سطح باندې چې به موږ دا اقدامات کړی دي نو دا یو خبر دی چې موږ تداوی چې عربیا بداسي
ډیر زیات مننه سید فخر کاکا خیل صاحب چې حاضر شوی په خبرونه کې خپل نظریات مشارک کړل تاسو یو لیکنه چې تاسو ویوی ته کړی د اغاز موږ په ویب سټ باندې هم پراته ده په پښتو برخه کې نو زبن قدرمنه اوریدونکو کول شي چې هغه په ویوی پښتو او همداشان په ویوی اردو باندې هم ولولي زموږ په ویب سټونو باندې ډیر مننه سلامات اوسئ تاسو ته شش په الګي د امیر سره بیا هم تاسو سره
د بهس کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
قدر منو او عزت منو لیدونکو او ولیدونکو د هلو وی د خبرنن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په دې هله چې تاسو په مړ ګرځیدلې وي تاسو هر وخت چې وړي د خبرونه په ویب سټ او په یوټیوب هم کتلی او اوریدلې شي او هیر نه کړی چې په تو شی بو کې باز مونږ بل خبرونه شاغه د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده د نصر خان په قربت تو سره پیل شي او په هغه وخت په یو بل موجود ملمنو سره خبري وکړي او همدا شان به د ایل د حالاتونه تاسو خبر کینو نو تاسو په پخ ځای سپارم علامه مالک